ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه مني او اسلام آباد کې روان د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادای مارچ د دې خبرونو د سر موضوع ده. په دغه لړکی څه پرمختګونه شوې دي د اسلام آباد نوې حال نیخ په نیغدر کو د دې ترڅنګ یو شمیر کورنۍ سیمې او نړیوال راپورونه هم د دې خبرونو برخه جوړي. خو له هر څه مخکې د پینځو بجو خبرونه د احمد شاه زمي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي. په خبر پښتونخوا کې نن په 23مه ورځ هم د ډاکټرانو هړتال دوام لري. او افغان ولسمشر د چین له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله غږیدلی. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. په اسلام آباد کې د دې ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاجي پرلتن په شپږم ورځ هم دوام لري. تیر شپه پرلتوالو ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د اپوزیشن ټول سیاسي ګوندونه له جمعیت علما اسلام سره د حکومت ضد مبارزه کې ټینګ ولاړ دي. د یاد ګوند مشر د یاد ګوند یو مشر اکرم خان دورانی تیر ماښام خبر اعلان ته وویل چې پرون له حکومتي مذاکراتي کمیټي سره د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي غونډه شوې چې پکې دوی د احتجاجي مارچ پر غوښتنو ټینګار کړی دی. نوموړي نن زیاته کړه چې دواړه خواوې به نن مازدیګر 3 بجې بیا غونډه کوي. بلخوا د وزیر اعظم له دفتره پرون خبر شوی بیان کې راغلي چې عمران خان تېره ورځ د خپلو اتحادي ګوندونو یوې غونډې ته وویل د اپوزیشن پر غوښتنه به کله هم استعفا ورنه کړي. نوموړي زیاته کړې چې اپوزیشن د زغم د حکومت کمزوري نه ګڼي. په خبر پرتونخوا کې نن په 23مه ورځ د ډاکټرانو هړتال دوام لري او دوی نن په ټوله صوبه کې د لوی هسپتالونو مخ ته د څه وخت لپاره سړکونه د احتجاج په توګه بند کړي ول. د حکومت لخوا د صحت د نوي پالیسۍ پر ضد د راوتلو ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر عالمگیر نن مشال رادیو ته وویل
حکومت چونکہ دا منگا مطالبات نہ منی نو اس پر منگا روڈ باندې پروٹیسٹ نہ کو بلکہ منگا پاس پر چل کے کم دینو پن ڈراپ کو لدی سر سر منگا پلان دے چرا 11 تاریخ میں انشاءاللہ دا صوبائی اسمبلی میں خطاب منگا در نہ ور کو او دا انشاءاللہ دا غیر معینہ مدت تک کم دینو مدت در نہ کم دینو بجاری میں
ډاکټران تور پوری کوي چې د حکومت لنوي پالیسی سره به د ناروغانو لپاره وړیا او ارزان سهولتونه ختم سي او د صحت محکمې د کارکونکو د سرکاري ملازمت دانچه به ختم سي. خوشبای حکومت ویلي چې دوی یوازې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات راولي او روغتونونو به نه شخصي کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زکونکو لپاره د احساس سکالرشپ په نامه د مالی مرستې 4 کلن پروګرام اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په دې حق لوی غونډه ته وویل چې تر دې پروګرام لاندې به له 2 لک زکونکو سره مرسته کیږي.
آپ ایپٹیٹیوڈ بھی دیکھیں گے اور نیڈز بھی اور اصل میں دیں گے
تا صبح د دې خې نتیجې وګورئ. په اصل کې دا پروګرام د هغو قابل زده کوونکو لپاره دی چې په کور کې پیسې نه لري. 2% برخه پکې د مازورو خلکو ده. 50% سکالرشپونه د جنکو لپاره دي.
ځوانان د دې وظیفو ترلاسه کولو لپاره له اوس څخه د ډسمبر 13 خپل درخواستونه د انټرنیټ له لارې د پاکستان د لوړ زده کړو له کمیشن یا ایچ ای سي سره جمع کولای سي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د قبایلي زده کوونکو د دې پروګرام هرکلی کوي خو وایي دا وظیفې دي زیات کړل سي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د افغان سفیر وربلل د سفارتي آدابو خلاف ګام بللی دی. دغه وزارت ویاند ګران هیواد تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشال سره آی اس آی ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې غندنه کوي. ګران هیواد د ناسم چلند په اړه نور تفصیل ورنه کړ. تر دې وړاندې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپل قونسلګري تړي. د دې اقدام په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستانیانو په شمول د ټول بهرنیو سفارتکارانو خوندیتوب د ژمن دي. یاد وزارت زیاتوي چې له سفارتکارانو سره د هر ډول ناسم چلند او دوی ته د ورپېښو ګواښونو دیداو په اړه به څېړنې کوي او ژر تر ژره به دا مسله هواروي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د داسې بیغونډ پر پلان خبري کړي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون پکې وکړي. دا غونډه چې د بین الافغانی ډایلاګ لپاره پلان سوی باید تیر میاشت سوی وای خو وځندول سوی. د غونډې لپاره نوې نیټه لاندې ټاکل شوې. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال نن مشال لري تول چې حکومت د یو ټول شمول پلاوی پر جوړولو کار کوي. د چین غونډه له هغه هڅو چې د امریکا په مشرۍ پیل شوی او د سپتمبر په میاشت کې بهیر ودرول سو جلا ده. افغان حکومت ویلي چې د چین د بهرنی چارو وزیر د سولې په پروسه کې افغان حکومت او خلکو رول مهم بللی دی. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت یې باید د هرې خبرې چې له طالبانو سره کیږي په سر کې وي، خو د وسله طالبانو سیاسي استازو لا تر اوسه له حکومت سره خبرې نه دي منلي. خبرونه له مشال اډیو خاوري. ایران ویلی چې لنړیوال قوتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون لژمنتیا څخه پر شاتګ لپاره به دا اونۍ یو نوی ګام پورته کوي او په فوردو مرکز کې به سنټریفیوژونو ته یورانیم ګیس داخلوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې هیواد به سر له سبا 1440 سنټریفیوژونو ته د یورانیم ګیس داخلول پیل کړي. د تړون له مخې سنټریفیوژونه باید د ګیس له داخلولو پرته وڅرخول سي. نوموړي نن په خپله وینا کې چې پر حکومتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدل اعلان وکړ چې ایران له تړونه لرې خپل وروستی ګام تر هغه وروسته پورته کړ چې امریکا څخه باندې یو کال وړاندې له دې تړونه ووتل. دا اعلان له هغې ورځ وروسته سوی چې تهران وویل اوس به اټومي بټۍ دوه چنده کار کوي تر څو لا زیات په اغېزناکه توګه یورانیم غني کړي. او ترکیه وایي د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي خور یعنی ولې ده. رویټرز او ای پی خبري اژانسونو ته یو ترک چارواکي د نن شدل په شرط ویلي چې د بغدادي مشر خور رسمي ایواد یې پرون ونیول. د ریپورټونو تر مخه رسمي د هغې 15 کلن خاوند نژور او 15 ماشومان د شام په شمال غربي برخه کې د ترکیه تر کنټرول لاندې سیمه کې په یو کنټینر کې اوسېدل. دغه ترک چارواکي د رسمي نیول د معلوماتو خزانه موندل بللي او وایي تمه ده چې له هغې به د داعش د طریقه کار په اړه ګټور داخلي معلومات ترلاسه شي. البغدادي د اکتوبر پر 26 د شام په ادلب صبح کې د مرکزي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهي پورس اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپیه 50 پیسې غسل کیږي او په 155 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 122 روپیه 70 پیسې او په 103 روپیه 30 پیسې. یو پاوند په 200 روپیه او په 201 روپیه. د سعودي عرب ریال په 120 روپیه 60 پیسې او په 120 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 120 روپیه 30 پیسې او په 201 روپیه 70 پیسې. یو افغاني په یو روپیه 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه یو پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت نه محکمه په وینا سبا د شورو پورس به په پیښور بنو او کوټه کې وریځي خوري وي او په ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 12، بنو کې 23 او 14، ژوب کې 6 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 0 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال لري ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار احمد شاه زمي او د موسم حالو د کرم صوبې مو د سراج زهیر نو ورې دي د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. په اسلام آباد کې روان د آزادۍ مارچ کې روان پرمختګونو په اړه به حال نیخ پني غاوري، خو د دې آزادۍ مارچ نه چا ګټي پورته کی سیډون کې وای
نتیجے میں ریلیکسیشن مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے کہ سیاسی طور پہ حکومت کو وہ کمزور کر کے گئے ہیں.
بلوچستان کے کاروباریاں نو بیگا ہڑتال کھڑے وجہ سے
سو د پاره دا تمام سلسله سید په دې مابین کې د ګورنمنت به غوري ده خبره تر سره نه ورسوله او دا خلکو تاوانوم پروندور کړی دي. نن دا د ډیډ باډي د خبره مسئله ده.
په بلوچستان کې یو د کون کې وای چې کله هم د جنسي زورونه خلک په ګوت شي هغوی بیا نه صدا کی
د کی د باوسی د خلک به تر ځای خصوصه اتصال نشته او مسته جوړ نه جوړ دي د لګو ورځي خپل بدنامي خپل بدرنګي وجه بد شاته سي
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو په مشال به پانا او مشال اپ باندې هم اوریدل او لوستل شي. څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو وویل چې په اسلام آباد کې روان د آزادۍ مارچ په لړ کې چې کوم پرمختګونه کیږي په دې لړ کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د کمیټو ترمنځ د غونډې روانې دي. د دې ترڅنګ دغه ملاقاتونه او د دغه آزادۍ مارچ سم مستقبل کې دی شي. زموږ همکار طاهر خان په دې باندې نظر ساتي او د نګدې نساری هم د اوسره اسلام آباد نه ټلیفون په لیک راغله. طاهر خان ستړی مشي او کدار ته وای چې د آزادۍ مارچ مستقبل څنګه ویني؟
دا آزادۍ مار مستقبل خو هم دا څه چې خپل ځای باندې احتجاج کوونکي د حکومت په ضد لاریون کوونکي ناست دي او هغې په دې تمه ناست دي چې څه کېږي د حکومت او د مخالفو ډلو چې کوم خبرې نن هم وشوې په دې کې څه کېږي. لیکن نن هم چې کومې خبرې وشوې او وروسته بیا مشرانو خبریالانو ته کوم معلومات ورکول نو هغه دا دي چې مذاکرات د حکومت او د رهبر کمیټې هغه د خان سره مخامخ شوي دي ډیډ لاک کې او لږه شیبه وړاندې چې کله دا غونډه ختمه شوه نو بیا د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک او د اپوزیشن د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی دی یو ګډ خبری کانفرنس ته وینا وکړه او دواړو وی چې دواړه په خپل موقع باندې کین دي. اکرم دورانی وی چې دوی خپل مطالباتونه غوښتنو نه چې پاره کې د وزیر اعظم استعفا او پاره کې نوې انتخابات دا د دوی بنیادی مطالبات دي. دوی د دې مطالباتونه په شاشه وی ندي او نن هم دغه مطالبات یو وار بیا دا غی ذکر کوم. بلخوا پر خطک دا خبره وکړه چې دوی کوشش کوي چې یو منځنۍ لار راوباسي چې څنګه دا مشکلات حل شي او شیان پر مخ لاړ شي. یو دا خبره دوه کړه خو دا وایي چې نن کوم خبرې شوې دي ډېر معلومات خو دي نه وکړل فقط دواړو په خپل خپل د موقف باندې د درېدو خبره کړې ده. دوی ولاړ دي البته پر خطک دا وایي چې به زی به په خپل مشرانو سره په دې نننۍ خبرو باندې هغه د معلومات ورکړي. دغه رنګي اکرم خان دورانی په خپل مشرانو ته خبرې کړي. نو لوی خبره خدای ده چې دغه تاسو څخه نو کړی چې د احتجاج هغه مستقبل او راتلونکي څه دي نو دا خو ډېر لاک برقرار دی خان سره مخامخ خبرې.
طاهر خان
ګورو چې نن مولانا فضل الرحمن بیا څه وینا کوي خدای وخت پر مخته نشته.
طاهر خان تیر شپنا وخت چودھری شجاعت حسین چې د مسلم لیگ قائد اعظم مشران دی چودھری پرویز الہی او د حکومت اتحادیان هم دی تیر شپه مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړو. بیا دی یو خبري غونډې ته وینا هم وکړه. پغې کې داسې اشاره دی ورکه چې ردوی افهام او تفهیم او دواړه غاړې تسهیلاتونه ورکول غواړي. آیا د هغه ملاقات څخه نتیجې راو او چودھری پرویز الہی دام ویلو چې هغه به د اعظم سره ملاقات کوي؟
نہ باغه بالکل خبر شوه دا بیا دا تاکل شوه چې د دغه چوغان بدوی مغوند هم مورانه فضل الرحمن سره او د مترماشان مشران سره کیږي. لیکن هغه خو تر دې وخت پورې دغه مغوند نه شوه. زما خیال چې بنیادی د حکومتي ټکم ډله دا چې عمران خان او د حکومت په خبرو جوړ کړی دا بیا د رهبر کمیټه بنیادی فیصله تاغي دي. یو د 24000 ته د پرویز الهی خبره هم شوه دي لیکن معاملات هم په هغه ځای ولاړ دي. خبرتیا چې مشکل وي دا خبرې پر مخ وګورې دي کې پیشرفت وره نکېږي پر مخ تاګور نکېږي. هغه هم دا دي چې اپوزیشن استعفا غواړي نو انتخابات غواړي د دې اعلان غواړي او د حکومت لخوا وایي چې کیږي چې لکه نن هم شیخ رشید ریوی وزیر دا خبره وکړه چې حکومت د 15 کال پورې کوي. نو تر دې وخت بیانونه هم داسې دي او چې بیانونه هم داسې دي موقع پل باندې دواړه ولاړ دي بیا خو پرمختګ او پیشرفت خو دا وخت نشته. هم هغه رنګ هغه د خند ښکار شوي دي مخامخ شوي دا معاملات.
طاهر خان که لنډ غونډه راته ووایي چې په اپوزیشن خواته څه حالت دی ځکه چې داسې خبرونه داسې افواګانې دي چې د دوی په منځ کې څه اختلاف دی. پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نواز ګوند هغه د دې نه داسې اشاره ورکوي چې د دې درنې نه او د دې احتجاج نه په شا شي. آیا تاسو وینئ چې اپوزیشن متحد دی؟
دا نظر خود خان کوشتا او ګورې دي تیر ورځ کې تیر ماخام چې کله جلسه وا او محمود خان چې زیدا خبرو په دې د نواز شریف او د مریم نواز مسلم لیگ مني او به اجازه ورکړه. هغه باندې تنقید شو د مسلم لیگ د نون د مشرانو له خوا حسن اقبال باندې تنقید وکړه. یو بل مشر په ټلویزیون چینل کې هغه باندې خلک حتی چې د جمعیت العلماء اسلام مشر غفور حیدری هم په یو ټلویزیون باندې راځي او چې دا د خپل او ذاتي نو ځینې شیان خدا سشتا چې د لاریون کو د ډیچوک ته ځي یا درنه کیږي نو د درنې لپاره خپل خپل پاټه په ماضي کې مخالفت کړی دی سو واره اوس هم بلاول پټو دا خبره کوي چې دا مسله به د خپل پاټه هغه مرکزی چې کوم ندی هغه مجلس عامله ده یا شورا ده یا کمیټیانی دي هغه ته به دا نو معنی دا ده چې فیصله اوسه پورې نه ده کړې دا کارنګ د مسلم لیگ فیصله ښکار نه ده ځکه مولانا فضلالرحمن چې دا بار بار خبره کوي چې تاسو کینه پرون مولانا فضلالرحمن یو لوی دعوه وکړه چې کوم مقاصد د پاره دی وی مونږ راغلی یو هغه مقاصد ته مونږ نږدې شو یو دا مولانا صاحب په یو خپل انداز د خبرو لیکن اوس هغه مقاصد ته نږدې شوی څنګه دي لکه څنګه نه ته مخه د خصوص د مخه ته خبره راغله نو هر یو غالب خپل موقع باندې قائم د استفا ورکه استفا نه ورکو نو دا پوزیشن خو دا خبره درسته چې د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي په حکمت ملي کې هغه مولانا فضلالرحمن سره سل په سر نه دی ولاړو ولاړو وی او د درنکی یا پارلیمنت سره نږدې راتلو ته اړ یو سره ملګری وی نو دا خو به د احتجاجون کې بوس په
اغه زه غنونه څنګه کې اوس ناشتي صحیح او کلن غون تراته وي درنا چې چرته دا یا د ولس شمیر د ناشتو احتجاجانو شمیر او ماغه د کمیږي زیاتیږي
نو چې کله شروع شوه وا اغه رنگ خلک خو نه دی پاتې لیکن اوس هم په ګڼ شمیر کې لکه چې هغه د جماعت علما اسلام هغه کمیټه چې وته لږ خلک یاسي چې هغه دغه خلک دي دغه هغه کارکونان دي نو هغه خو د ډیر وخت لپاره د ناسې تم هغه رنگ خلک نه دي پاتې لیکن اوس هم چې کله جلسه وخت راشي نو بیا د خلکو شمیر خ یو مؤثر د غونډې ته موجود دغه سم خلک موجود دي لیکن د دې شي هغه دا ورنه روز لیک فرق راغلی دی لیکن ډیر زیات فرق هم نه راغلی چې ډیر زیات خلک کم شي هغه رنګوم نه ده لیکن مشخص شمیر هغه یو مشکل کار دی چې دغه چې دروازه خود ته ټول چې اون کې په سوپ اسلام آباد کې ګرځي سو کال ته ځي په ځای باندې په خپل خیمو کې پراتی دی چې هغه وخت کې فکرون هم نوی مشران هم نوی دی چې جلا جلا ناس نو هغه یو ډیر زیات معلومات ګران دي خو لیکن یو مؤثر اوسم ته کار روان دی
صحیح ډیر ډیر مننه طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی زمو همکار طاهر خان د اسلام آباد نه تاسو ته مفصله توګه باندې د آزادۍ مارچ په لړ کې کوم پرمختګونه شوي دي کوم مذاکرات روان دي خبرې اترې روان دي او دا په لړ کې د نتیجو په اړه باندې کوم د خلکو خبرې دي دا غي پاره تاسو ته وایم هم په دې موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان حکومت پر ضد جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري خو په عین حال کې د حکومت او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ مذاکرات روان دي څنګه چې تاسو اورید خو د عمران خان حکومت به آیا د دې درنې په صورت کې ختم شي او کنا او راتلونکو به سوي په دې اړه باندې عبدالحی کاکړ یو سړی نه کړي تاسو په امر تاګر
کله چې د اکتوبر پر 18مه نیټه د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ له کراچي روان شوی د اپوزیشن ګوندونو لاریون اسلام آباد ته ورسید نو مولانا فضل الرحمن په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په دوه ورځو کې د مستعفی کېدو مهلت ورکړ. له دې سره په دې هیواد کې سیاسي تناو او غیر یقیني صورتحال زیات شو. حکومت د احتجاجانو رټ زون ته د ممکنه تک د مخنیوي لپاره ټولې لارې وتړلې خو بیا دا مهلت ختم شو او مولانا فضل الرحمن لخوا انتهایي اقدام ونه شو بلکې برعکس د حکومت سره خبرې اترې پیل شوې. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې د فوج نوم اخیستو پرته پر ادارو ژغ وکړ چې غیر جانبدار پاتې شي. د دې په جواب کې د فوج ویاند جنرال آصف غفور وویل چې فوج تل د منتخب حکومت سره درېدلې دي. د سیاسي چارو پوه او لیکوال امر مسعود وایي چې د اولې ورځې په مقابله کې د فوج پاړه د مولانا فضل الرحمن لهجه نرمه سوې ده.
مولانا کې بارے میں یہ تاثر
د مولانا پاړه دا تاثر دی چې د ادارو پاړه یې لهجه نرمه شوې ده. خود دې معنی دا نه ده چې مولانا صاحب خپل سفر پای ته رسولې او کارکونان به یې احتجاج ختم کړي. زما په فکر دوی به دومره زر احتجاج ختم نکړي بلکې د کومو اهداف لپاره چې راغلي دي په هغه کې چې زنه تر لاس کړي نو بیا به له احتجاج پاسي.
تو پھر وہ یہاں سے رخصت سفر باندھیں گے.
مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ہم پدی لارون کی ملگرتیا اعلان کڑی وو خو کارکنانو یا پا ہا کشمیر کی گڈن ونا کڑ چور ز ختم کی دلا. بلال بٹو زرداری او شاہ باز شریف ہم احتجاج ناست ویناگان وکڑے خو چکل د مولانا فضل الرحمن عمران خان ته د استعفا دو ورځنی مهلت ختم سونو د انتهایی اقدام پړه دواړو ګوندونو د ریز لښ څه بدل کړ. مسلم لیگ نو ویل ک احتجاج پر تشدد سی نو دوی به ملګرتیا نه کوي. او پیپلز پارٹی بیا وویل چې د مولانا فضل الرحمن د مطالبو حمایت کوي خو ریډ زون ته د تک پاړه به مرکزی کمیټي فیصله کوي. امر وسود وایي چې مسلم لیگ نون له احتجاجه ګټه پورته کړې ده.
دا
خبره مونږ ته شپږ میاشتې مخکې معلومه وه چې مسلم لیگ نون ANP او مولانا فضل الرحمن به په دې احتجاج کې برخه اخلي او پیپلز پارٹی به په خاص موقع په شا شي. پیپلز پارٹی دا وخت په سیاسي توګه د ځان ژوندۍ ساتلو لپاره بیانونه ورکوي. مسلم لیگ نون هم په مارچ کې هغه سه شامل نشو لکه چې ورنه تمه کېدله. د دې معنی دا نه ده چې د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات دي، بلکې دوی د مصلحت ښکار دي. عجب اتفاق دا دی چې دا تګلارا تر درنې هم غټه ښکاري چې د مولانا فضل الرحمن د احتجاج په نتیجه کې مسلم لیگ نون ته اسانتیاوې پیدا شوې.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته دغلته کې یو کاروباري کس زوی تختول شو، تاوان هم ورکو، خو بیا دا غینو پس هغه و وجل شو. په دې لړ کې کاروباریانو احتجاج کړي. د احتجاج حال ایوب ترین راکړي.
نزدید ونی میاستی مخشی د کوټ څخه د تشتول سوی ځوان غوث الله مړی تیر ورځ په کل عبدالله کې مندل سوی دی. د پوسټ مارټم وروسته ډاکټرانو د غوث الله مړی و خپلوان ته وسپاري. چا چې تیر ماښام په کوټ کې د وزیر اعلی د ودانۍ مخته د احتجاج په توګه دغه مړی یې شی غوښتنه کوله چې په پیښ کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیول سي. بلوچستان د تجارت د اتحادیې د کوټ مرستیال مشر بدرالدین کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د غوث الله خپلوانو حکومت هر دروازه ورته کولې و خو نا امید پات اسول.
د مرده د شهر یو تاجر دی کریم اغان میج دغه بچي په 14 اگست ورځ باندې غواسول تقریبا 2 نیمه میاس کیج د نادره کول ایف ای آر او کال سی وراتلو د پیسو د پاره د تمام سلسله سید په دې ما بیان کې د ګورنمنت به غوري ده خبره تر سره نه ورسول اور د خلکو تاوانوم پروندور کړی دی. نن د دې ډیټ باډي دغه برامه سید دا دغه ظلم خلاف دګر د تاجران دګر د سر یو زیدي چې د ظلم د ظلم چې سو دی غندنه دی کم چې ظالمان په دې کې ملوث دي هغه تر کې پر کردار پورې ورسول.
دغه مزاینه چاند د 4 ساعتو څخه د زیات وخت لپاره د وزیر اعلی د کور و مختناستو او جنوب او ټایرو ته هم ور اچولې وو. د دوی په وینا چې د غوکاران لوري د ایران او افغانستان څخه و دې ته ټلیفون راتلی او 50 لک روپۍ تاوان هم ادا کړی وو. خو چې کله نور تاوان طلب کړي نو خپلوان انکار ورته وکړي. په دې ترڅ کې د السادات کون چیرمن سید فکر اغا وای چې د ولس د ځان او مال په تحفظ
حکومت نہ پاکستان
ورسته دا ومنه شلګون سره تړاو لرم کې د بلوچستان د کشتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان څنګه د احتجاج وزای ته ورغلی او د مظاهره چانو یو پلاوی د وزیر اعلی و دانې ته بوتلی. چیر چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان و پلاوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به د غوث الله په غوا او وژنه کې تورن کسان ډیر ژر ونیسي او د قانون لاندې به په سزا وګماري. ورسته مظاهره چانو خپل احتجاج ختم کړی او مړی د غزای څخه راوغستی.
اوس ورځو خیبر پختونخوا ته دغلته کې د ډاکټرانو هړتال دوام لري. د دې هړتال حال شبیر جان راکړي.
دا صحت په شوبه کې د آر ایچ ای او ڈی ایچ ای نوی قانون په ضد په خیبر پختونخوا کې د سرکاري اسپیتالونو ډاکټرانو او د صحت محکمې ټول اهلکارانو د صحت دستر محکمې یا ګرنډ هیلت الاینس د سوري لاندې نن په 2 کلن ورځ هم په هړتال دي او نن یې د ټولې صوبې په هر یو ضلع کې د غټو اسپتالونو مخې ته سړکونه د سوخ لپاره د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړي وو. د ګرانډ هیلت الاینس مشر ډاکټر علمگیر مشال لیډو ته ویل چې د حکومت لخوا د نه پاملرنې نوجې دوی سړکونو ته پراوتو مجبوره شوي دي.
حکومت چونکہ منگا مطالبات نہ منی نو اس پر منگا روڈ باندھ پروٹیسٹ نہ کہو بلکہ منگوا پاسپورٹ چل کسی کم دینو پن ڈراپ کہو لیکن سارا سارا منگا پلان دے چلا 11 تاریخ میں انشاءاللہ دا صوبائی اسمبلی میں خطاب منگا در نہ ور کہو او دا انشاءاللہ دا غیر معینہ مدت تک چکم دین دم دا در نہ چکم دا بجاری وی
پا خیبر پختونخوا کی دا زوانانو ڈاکٹرانو یا دا ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن مشر ڈاکٹر رضوان کنڈی مشال لیڈو تو ویل چې دا آر ایچ اے ڈی ایچ اے نوی قانون دلاندې با غریب اولس ډیر اغیزمن شي
ګور جی دا ڈی ایچ اے آر ایچ اے ایکٹ څخه کم دی دا د ایم ٹی آئی ایکٹ فوټو کاپی دا چې کم سیزونه مخ کې فری وو اغه ریټ څخه کم دی ډبل او ٹریپل شو چې کم ټیسټ څخه کم الٹرا ساؤنڈ څخه کم ایکس ری په دې زمونږ هسپتالونو کې فری کې دا اغه او ډبل فیسونه خستل شي دویم خبردار دا چې مونږ کم هیلت ایمپلایز دی اغه پرمننت جاب ختم شو اغه په کنټریکټ بند راوسی کنټریکټ جاب زمونږ هیلت ایمپلایز تکلم ایکسیپټیبل نه دی
پدې لړ کې دا خیبر پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسف زی سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو هغه سره خبرو اترو کې بریالي نشو ولې را دي نوړان دي د صحت صوبای وزیر هشام انعام الله او حکومتي ویان شوکت یوسف زی هم مشال لیډو ته خپل درس کې ویلو چې دا ته صحت شوبه کې اصلاحات او قانون دی او هیڅ نچکاری نه ده او د سره به ټول اسپیټالونه اوس پلواکوي او د حکومت ته عملدارین نه به آزاد وي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
اوریدونکو په بلوچستان کې چارواکي او د خود حکومت لپاره کار کوونکي د یو نوي کمپاین لاري کوشش کوي د جنسي زورونو خلاف خځې خپل حق پورته کولو ته وهڅوي تفصیل بشیر غاخناورو
په بلوچستان کې ل جنسي زورونو څخه د خزو د ساتنې ادارې په صوبه کې د نومبر ل څلورم څخه تر 11 پورې د اما په هوی کمپاین پیل کړي چې مقصد د خزو زورونې پیښو رپورت کېدنه هڅول دي د دې ادارې مشر یا محتسب صابر اسلام پرون مشال رډیو ته ویل د اپریل په میاشت کې د کار ل پیلې دوه راهیسې ځینې پیښې ثبت کړې دي او تورونو کسانو ته به سخته سزا ورکړي تر
اوسه سره
پیشې سپتی درې محل کړی دی د جنسي زورونو د پیشې د بانکونو بیمه کمپنیانو هسپتالونو او تعلیمي ادارو دي زموږ طریقه داسې ده چې ما ته اول شکایت راوړل کیږي بیا زه د دواړو خو شاهد څېړم او سزا وروم زه شوزو ته وایم چې دا اداره ستاسو ده او په شریکه به ټولنه لدې بدی پاکو
تیرہ میش د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو مظاهره وکړي او تورې پورې کړ چې د غلطه د امنیت ساتنې په نامه ویډیو کمرې لګول شوې چې د پوهنتون انتظامی ځینی کسان په خزه ګواخی او جنسي غوښتنه تګي د چارواکو په وینا د احتجاجونو وروسته د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال استعفا ورکړي او له 15 نورو ملازمینو یې تحقیقات روان کړي دي خو د بولان میډیکل کالج د کونکي ډی وی ګل مشال ریډیو سره خبرو کې حکومت په لټه تورن ک او ویل چې پر جنسي تورونو کسانو ته د سزا نه ورکول کېدو لوجه ډیرو جنکو تعلیم پرې خېده امیدیت اکشن
به خلاف نه کوي هغه زیر خبر د انفلوئنشل بندا به یفسون دلې کوي هغه خپل ځان لري زیات ډیفنس کوي سی او بیا هغه بت مینس کی چې خبره بس ورک سی دا کې د باوسی د خپل بتر از یغه فوسول اتصال نشته او مسلته جوړین دي جوړ دي د له بو ير جه خپل بدنامي خپل بدرنګي وجه په بت شاته سي مو خپل دغه وي ست د ګر ضرورت نسل کا سبق وینګ دا خپل یو کس نقصانو مو بیا شاته کوج پرتون کوم سي دي هغه بیا سل کال شاته لاړ
په بلوچستان کې د جنسي زورونو د مخنیوي قانون په 2014 کال کې منزور شو خود دې کیسونو اوریدو دفتر تر 2019 کال پورې نه وو اوس د دفتر مشر صابر اسلام ته لوی چیلنج دا دی چې څنګه له پوهنتونونو څخه د وطنکو جنکو مخاونسي د خزو ټولنیز حرکت په نامو غیر سرکاري ادارې مشر جلیلا حیدر وای دوی د محتسب سره په دې لړکی د اما په هوی د کمپاین په کولو سره مرسته کوي
موږ په ځایي ژبو ویډیوګانې جوړې کړې دي انجونو ته وایو چې زده کړې مه پرېږدئ او هغه خلک مه خوشحالوئ چې پر انساني حقونو باور نه لري موږ ښځو ته ور زده کوو چې ځورول څه دي څنګه یې رپورټ کړئ او په دې لړ کې ستاسو حق څه دی
د بولان میډیکل کالج د زده کوونکو د اتحادی غړي سبیحه بلوچ مشال ریډیو ته ول چې په بلوچستان کې د خزو حالت د ډيري اندېښنې وړ دی ځکه چې څوک شکایت جدي نه نسی
د بلوچستان سیستم تاسو ته معلوم دی د حکومت او تعلیم سیستم خراب دی دلته څوک د انصاف تمنا لري وایي چې هڅه بدنامي جو موږ په تعلیمي ادارو کې فارمونه وویشل او خلک مو وهڅول خو هیڅوک مخې ته نه راځي
حکومت د خزو شکایتونه سرسری ګڼل او پر جنسي زورونو د سترګو پټول نه مني د بلوچستان وزیر اعلی وین لیاقت شاهوانی د نومبر په څلورمه مشال ریډیو ته ویل دی وای مونږ دوی ته ډاډ ورکو چې دا زموږ ذمہواری ده، دوی زموږ د بلوچستان لوڼې دي. په شکایتونو تحقیقات کیږي، حکومت هیچا سره جوړ جاړی نه کوي او هر څوک چې مجرم ثابت شي هغه ته سخترینه سزا ورکول کیږي. په همدې حال کې د بلوچستان محتسبې صابرې اسلام لمیندو او پلرونو غوښتنه کړې چې په کورنو کې دی د څرګند خبرو کلتور دود کې او د لوڼو لخوا د جنسي زورونو شکایتونه دي سنجیده ګڼلو سره د دې دفتر ته د مرستې لپاره ورشي.
اوس د پنځمه بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمينه.
د جماعت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. اسلام آباد د دې ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم روان دي. په خیبر پښتونخوا کې نن په 23مه ورځ هم د ډاکټرانو هړتال دوام لري او دوی نن په ټوله صوبه کې د لوی هسپتالونو مخ ته د څه وخت لپاره سړکونه د احتجاج په توګه بند کړي ول. ډاکټران تور پوری کوي چې د حکومت له نوي پالیسۍ سره به د ناروغانو لپاره وړیا او ارزان سهولتونه ختم سي او د سیاحت محکمې د کارکونکو د سرکاري ملازمت ډانچه به ختم سي. خصوصي حکومت ویلي چې دوی یوازې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات راولي او روغتونونه به نه شخصي کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زده کوونکو لپاره د احساس سکالرشپ په نامه د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړی دی. نوموړي په اسلام آباد کې په دې حق لوی غونډه وویل چې تر دې پروګرام لاندې به له 2 لک زده کوونکو سره مرسته کیږي. د افغانستان بهرنی چار وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د افغان سفیر بلل د سفارتي آداب خلاف ګام بللی دی. دغه وزارت ویان ګران هیوا تیر ماښام له مشال رډیو سره په خبرو کې ومنله په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشال سره احسای ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې غندنه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین د بهرنی چار وزیر وانګي د داسې وی غونډې پر پلان خبرې کړې دي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون پکې وکړي. دا غونډه چې د بین الافغاني ډایالوګ لپاره پلان سوی باید تیر میاشت سوی وای خو وځندول شو. ایران ویلی چې نړیوال قوتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنتیا څخه پر شاتګ لپاره به داونی یو نوی ګام پورته کوي او په فورډو مرکز کې به سنټریفیوژونه ته یورانیم ګیس داخلوي. او ترکیه وایي د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر بغدادي خور یې نیولې ده.
اوریدونکو احمد شاه زمي درته د پنځمه بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او سرته سراج ظهیر د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کړ.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې د مولانا فضل الرحمن په ازادۍ مارچ لیکلې او وایي که څه هم نو موړی د دې مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه په لوی شمېر کې خلک راوستي خو د دې باوجود هم هغه یوازې ښکاري ځکه چې یو هم غټ ګوند ورسره د درنی ډی چوک ته وړلو کې مرسته یا ملګرتیا نه کوي. ادارې وایي خو بل پلو کې وکتل شي نو مولانا فضل الرحمن یو ډیر ژور سیاستوال دی او د دې درنی غزولو لپاره هغه پلان بی او پلان سی ترتیبوي او خپل کارډونه ډیر په چل اونر کاروی. اداری وی د مولانا فضل الرحمن لټول لومړی غوښتنه د وزیر اعظم عمران خان استفاده او د دې غوښتنی پوره کولو لپاره نو موړی حکومت ته د دوه ورځو وخت ورکړی وو چې وزیر اعظم خپل چوکۍ پریږدي. اداری اخري کوي اپوزیشن غوندونو لا د تیر وختونو د عمران خان او د طاهر القادر د درنو او احتجاجونو نه سبق اغستل پکار دي چې دا منطقي انجام تر سوال ډیر ګران دي او د شن حکومت له هم پدی غور پکار دي چې دا درنی دوی ته مسلې ور جوړوي نو بای چې دوه نړیلې پخپلو رویو کې نرمي راولی او مذاکراتو ته کینی. نوې وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي دا وخت اپوزیشن غوندونه او حکومت په یو بل تورونه لګوي نو کده دې تا تریخوالی د کبل سیاسي اړګړې سیوا شو نو د دې نقصان منیخ پنیغه حکومت ته رسی او جمهوریت له خطر سره مخامخ کی دی شي. ادریا وایي د داسې حالاتو نه بچ کېدو لپاره باید چې دوه نړیلې د مذاکراتو لار ولټوي او حکومت دې دا انا مسله نه جوړوي او لا اپوزیشن سره دې کینی. ادریا لیکي که حکومت دې مسلې حل نه روباسي نو اپوزیشن غوندونه مخپل د احتجاج نور هم اوګدوي چې له کبله به په پینډه اسلام آباد کې اوسیدونکو خلکو او سفارتکارانو ته مشکلات ورپیخیږي چې په نړۍ کې به د بدنامۍ سبب ګرځي نو باید چې دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره وکتل شي. جنگ ورسپن خپلې دریا کې وایي د پاکستان سټیټ بینک د 1 ارب روپیو زیاتې خسارې سره مخامخ کېدل د حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده او که په دې په وخت قابو ونه موندل شوه نو دا مسله به نور هم اوګده شي چې د پاکستان د اقتصاد لپاره سمه خبره نه ده. دریا وړاندې وایي د روپۍ په نرخ کې کمی هم د په وجه شوې دي. نو د دې د قابو کولو لپاره به حکومت له ګټور اقدامات کول وی چې دارنګ سټیټ بینک هم د دې بحران نه را بهر شي او اقتصاد هم پرمختګ وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نېشنل انټرست مجلې لیکي چې دا مهال په افغانستان کې د افغان ولس او طالبانو ترمنځ لوی بحث د راتلونکي افغان حکومت د جوړښت په اړه دی. طالبان د ټاکنو په نتیجه کې د منتخب حکومت مخالفت کوي او اسلامي امارت غواړي، خو افغان ولس داسې حکومت غواړي چې ولس ته جواب دی وي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په عراق کې د هغه پر تشدد احتجاجي مظاهرو په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. امریکایي مجله نېشنل انټرست لیکي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبره صحیح ده چې وایي امریکا د نه ختمیدونکو جنگونو ناستړې شوې ده، خو که امریکا افغانستان نه د مناسب حل نه بغیر خپل سرتیری وویستل نو د دې معنی به دا وي چې افغانستان به بیا د طالبانو لاس ته ورشي. د مجلې په خبره د افغانستان نه د وتو په اړه د ټرمپ انتظامیې د ارادو په حواله هیڅ افغان یا سیاسي ډله شک نه لري. افغان حکومتي چارواکي د خودو د حقونو لپاره کار کوونکي او پاکستان او افغانستان کې د لیبرل طبقې اندېښنې دا دي چې که څه هم امریکا د افغانستان نه د وتو کلک ارادي لري، خو د امریکا لخوا د افغانستان آئین له مخه روان عمل د پامه غورځول به ناورین رامنځته کړي او په سیمه کې به امنیتي وضع سخت خراب کړي. مجله لیکي چې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لوی بحث په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه دی. ډیری افغانان د داسې اسلامي جمهوریت حکومت په حق کې دي چې مشري منتخب ولس مشر کوي او ولس ته جواب دی وي، خو بل خو افغان طالبان یو داسې اسلامي امارت غواړي چې مشري هغه مذهبي اداره کوي چې غیر منتخب مذهبي مشرانو منتخب کړي وي، او همدغه اختلاف د طالبانو لوی کمزوري ده. طالبان په ډیره سخته د انتخاباتو مخالفت ځکه کوي چې د دوی امیر هیڅ کله هم ټاکنې نشي ګټلی ځکه چې ولس به حمایت نه کوي. د مجلې په خبره که څه هم افغان ولس موجوده حکومت او درغلیو باندې اعتراضونه لري، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی به د طالبانو بې زغمه او ظالمانه نظریه ومني. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د تیر جمعې په ورځ عراق کې مظاهرچیانو د هیواد بیرغونه په لاسو کې نیولی ول او د حکومت د ختمولو غوښتنه یې کوله. گرین زون ته تلونکي جمهوریت پل سره نږدې په مظاهرچیانو امنیتي سرتیرو د اوښکو بیونکي ګیس ګولۍ ورولې. د دې له امله په تیره اونۍ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د مجلې په خبره د دې سخت تشدد لپاره ګڼ شمېر مظاهرچیان ایران او ایران پلوا ځواکونه تورنوي او د دوی بنیادي غوښتنه په هیواد کې د ایران نفوذ ختمول دي. د بغداد په تحریر سلول لاره کې یو عمومي ناره ایران دی وزي ایران دی وزي تر غوږو کیږي. د تیر جمعې په ورځ په یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې مظاهرچیان د ایران بیرغ سوځوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګ د پخوانی چکو سلواکیا د پټو اسنادو په حواله په پراګ کې د افغانستان د پخوانی سفیر ببر کارمل د ژوند یو کال کیسه کوي. دا اسناد په ورستو کې چک حکومت په ډاګه کړل چې په کراغلي چې د خلق ډیموکراټیک ګوند د واکمنۍ پر مهال ولسمشر نور محمد ترکی لومړی کارمل له دندې ګوښه کړ او بیا یې د وژنې پلان جوړ کړ چې له وجې هغه په چکو سلواکیا کې پناه وغوښته. د دغې لیکنې مهم ټکي پامیر ساحل ناورو.
د 1950 او 1990 زیږیز کال په ژمي کې د هغه وخت افغان کمیونیستي رژیم په چکوسلوواکیا کې د پخوانی سفیر ببرک کارمل د وژلو لپاره یو ډله وګمارله. د هغه وخت چکوسلوواکیا چارواکو د نوموړي او کورنۍ د شغورلو لپاره د ختیځ جرمني له پولیس سره نږدې په یو ځنګلي سیمه کې ورته کور ورکړ. د چکوسلوواکیا د پخوانی استخباراتي پولیسو په ډاګه شوي 370 پاڼې اسناد په لومړي ځل د کارمل د پټ ژوند کیسه کوي. د چک جمهوریت حکومت د هغه وخت پټ اسناد اوس په ډاګه کړي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګلي کې پر 1990 زیږیز کال چې د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند کودتا وکړه، نو تر هغه څو میاشتې وروسته په جولای کې ببرک کارمل چکوسلوواکیا ته د سفیر په توګه واستاوه. د خلق ډیموکراټیک ګوند اصلا د دوو چپیو سیاسي ډلو ائتلاف و چې یو یې پرچم او بل یې خلق نومېده. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ وایي د هغه مهال ولسمشر نور محمد ترکی د پرچم ډلې سلګونه غړي او ملاتړي ووژل او مخکښه مشران یې بهر هیوادونو ته د سفیرانو په توګه واستول. کارمل د پرچم ډلې مشر وو. دی چې د چکوسلوواکیا پلازمېنې پراګ ته د سفیر په توګه ورسېد نو پر خلقیانو یې د کودتا پلان جوړ کړ. خو کابل یې له اراده خبر شو او په سپتمبر کې هغه له دندې لرې کړ او هیواد ته ورغوښت. دا هغه وخت د چکوسلوواکیا د پټو پولیسو اسناد ښیي چې کارمل چارواکو ته ویل ژوند یې په خطر کې دی او که افغانستان ته ولاړ نو ښایي ووژل شي. له چکوسلوواک چارواکو څخه د نوموړي د سیاسي پناه غوښتنې هغوی په مشکل کې واچول، ځکه چې چکوسلوواکیا خپله د پخواني شوروي اتحاد تر اغېز لاندې کمیونیست او د ترکی حکومت ملاتړی هیواد و. اسناد ښیي چې د چکوسلوواکیا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال دوشان سپاچل په پراګ کې د شوروي اتحاد په سفارت کې د نوویکوف په نوم له یوه ډیپلوماټ سره ولیدل او مسکو چې ورته مثبته اشاره ورکړه نو حکومت کارمل او کورنۍ ته پناه ورکړه. چکوسلوواکیا هغه مهال ترکی ته درواغ ویل چې کارمل د زړه پرانځ اخته دی او اوږدې درملنې ته اړتیا لري، نو ځکه یې غوښتنه نشوره دولی. په کابل کې چک سفیر چې ترکی ته دا خبره وکړه نو هغه وویل د کارمل ناروغي جالی ده او باید کابل ته ستون شي، ځکه چې د گرفتارۍ امر یې صادر شوی. اسناد ښیي چې د سپتمبر په پای کې چکوسلوواک چارواکو کارمل د هغه ښځه او څلور بچي له پراګه شاوخوا 160 کیلومتره لرې کراسلیڅې ښار ته ورسول چې غریزه او ځنګلي سیمه ده. حکومت استخباراتي پولیسو ته دنده وسپارل چې حفاظت یې وکړي او پر کارمل نظر وساتي. د 1999 زیږیز کال د جنوري په اسناد ښیي چې له کابله ښایي درې کسان چکوسلوواکیا ته لیږدول شوي ول چې د کارمل د اوسېدو ځای معلوم کړي او وی وژني. په اسنادو کې راغلي چې کابل په چکوسلوواکیا کې نوی افغان سفیر هم ښایي خبر کړی او ورته د استول شویو کسانو د مالی او نور ملاتړ ویلي ول. اسناد وایي د کارمل وژلو لپاره کسان د زده کوونکو کاروباریانو او سیلانیانو په توګه ورغلي ول. د چکوسلوواکیا استخباراتي پولیسو ته په هیواد کې د ټولو افغانانو د معلوماتو غونډولو، هیواد ته د ورتلونکو افغانانو د څارلو او د کارمل د کور د امنیت ټینګولو دنده وسپارل شوه. اسناد ښیي چې څو ورځې وروسته استخباراتي پولیسو د کارمل د مشکوکو وژونکو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په هغوی کې یو کلکاني نومېده چې له اسنادو سره سم شاوخوا 40 کلن لوړ غنمرنګی سړی و چې تور ویښتې یې لرل او بد برخورد به یې کاوه. په دې موده کې کارمل له کراسلیڅې څخه یو بل کلي ته او بیا وروسته بلې سیمې ته انتقال شو. او د روسیې مورخ او تحقیقاتي خبریال ولادیمیر سنیګیریوف وایي تر هغه وخته د کارمل درې مشکوک وژونکي ښایي وژل شوي ول. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه زیاتوي چې د 1999 زیږیز کال د دسمبر پر 28مه شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ او ببرک کارمل یې نوی ولسمشر کړ.
تاسو مشال راډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د میډیا پر ارادې راپور خپور کړی چې پکې د خبریالانو له خولې ویل شوي چې په دې هیواد کې سینسرشپ تر بل هر وخت زیات شوی دی. په راپور کې د سینسرشپ تور د عمران خان په مشرۍ حکومت او پوز لګول شوی دی، خو دوی دا تورونه ردوي. دا راپور د راپور لنډیز د عبدالحی کاکړه ورو.
ګارډین ورځپاڼې د دې رپورټ لپاره د پاکستان له هغو خبریالانو سره خبرې کړې چې پر حکومت او پوج د تنقید له وجې مجبوره سوي دي چې له رسنیو سره کار کول پرېږدي یا یې بیا دا فشار محسوسه کړی وي. په دې کې طلعت حسین، محمد حنیف، حامد میر او ځینې نور شامل دي. طلعت حسین ګارډین ته ویلي چې پر جیو ټلویزیون به د ده پروګرام هر وخت سینسر کېده او ورته ویل کېده به چې دا ویل چې د 2013 کال انتخاباتو کې داندې سوی وه او دا چې د عمران خان حکومت فوج چلوي د منلو وړ ندا. نوموړي زیاته کړې چې د جیو ټلویزیون انتظامی ورته وویل چې د ده تجزیه ځکه نشي نشر کولای چې د فوج اطلاعاتو اداره آی اس پی آر ډېره خپه ده او که تاسو خبرې کول جاري وساتل نو دوی به چینل بند کړي چې دا به د انتظامی په وینا دوی ته دروند مالي تاوان ورسوي. طلعت حسین وروسته جیو ټلویزیون پرېښود. یو بل لیکوال محمد حنیف بیا ګارډین ته ویلي چې هغه د امریکا نیویارک ټایمز ته کالم لیکلی وو، خو چې په پاکستان کې د نیویارک ټایمز پاڼه خلاص کړه نو د ده د کالم ځای بالکل خالي وو چې دا د ده لپاره ویرونکې خبره وه. د نوموړي د کالم عنوانو د پاکستان درېګونی کرکی، طالبان، فوج او هند. ګارډین زیاتوي چې ډان د پاکستان تر ټولو لوی اخبار دی، خو د جون په میاشت کې هغه وخت له مالی تاوان سره مخامخ شو چې کله فوج د اخبارونو پر تقسیمولو بندیز ولګولی. دا له هغه وروسته وه چې ورځپاڼې امنیت او فوج په اړه د غونډې تفصیل په ډاګه کړ. د پاکستان یو بل خبریال حامد بیر ګارډین ته ویلي چې له تیر کال راهیسې دوی د ډېر ښکاره سینسرشپ ښکار دي. د ده په خبره د جون په میاشت کې د هغه د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علی زرداری سره سوی مرکه د نشر کېدو پر وخت په مینس کې بند کړل شو. ګارډین لیکي چې سینسرشپ د عمران خان په واک کې تر راتلو لمخه پیل شوی وو. پور هغه تنقید دا کیږي چې د دیتا د دوام اجازه ورکړې ده. ګارډین وایي چې فوج او حکومت د سنسرشپ تورونه ردوي. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم مرستیالي فردوس عاشق اوان ویلي چې حکومت یې هڅه کوي چې د بیان ازادي لپاره بهترینه ماحول رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې لیکوالان ته پوره اجازه ده چې څه غواړي ولیکي. ګارډین وایي چې فوج په دې اړه په ښکاره لڅ ویلو انکار وکړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د جنکو د ځینو سکولونو مشران شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورته د غیر نصابي سرګرمیانو لړکې مالی مرستې نه ورکول کیږي او نو هم دوی په سکولونو کې د لوبو سامانونه لري. دوی وایي په میډل او های سکولونو کې غیر نصابي سرګرمیانې لازمي ګرځول شوي خو پرایمري سکولونو ته هیڅ پام نه کیږي. تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د جنکو د سکولونو مشران وایي حکومت ورته د لوبو په ګډون د غیر نصابي سرګرمیانو د لاسمی کولو ویلي خو دې لړکي ورته پوره مرسته نه ورکوي. په خیبر ضلع کې د جنکو د سرکاري سکول مشر شاسیه شیر وایي په سکول کې ډېرې جنکې تکړه دي، د لوبو کولو شوق لري خو د دوی په سکول کې د لوبو هیڅ سامان نشته. نوموړي زیاتوي د مشکلاتو باوجود یې د سکول زده کوونکي د لوبو په سیالیو کې برخه اخلي.
سم ندی را کړی مون نوټا خوړ جتا را کا 5800 مون نو غوړ جتا را کا مرجر ایریاس کې را فل حال هډل دی ما چې سونا میل سکرو نو تا هو کړ او چې موږ خپل سم مان شتا سره سره کوم سکول نه جاري نو فیمل وو سوي سونا مون ته پرابلم دی د تا تاسو کوم بیا پارټیسپیټ کو لګي ها ما سکول والا شارټ پټ کې فرست پوزیشن واسو جولین کې تھرد او کینیا بیلیو مونږ سره دا دواړه شیزونه نو دا مونږ بل سکول ته لاړو مونږ هلته پریکټس جوړه کې خط پریکټس وکړو نو ستو دا وګوره چې مونږ جوړه کې زموږ جنکه دا کول شي دا چې کله دې تک پراپر هر څه ملو شي دا جنکه ډېر چې کوي نو ته بیا وګوره زموږ جنکه چاته رسمي
دا غسی په مردان کې د یو پرایمری سکول مشره نګت سیما وای په پرایمری سکولونو کې غیر نصابی سرګرمیانې ډېرې کمی وي خو په میډل او های سکول کې لاسمی شي وي دي. نو موړې زیاتوي په سکولونو کې د لوبو په ګډون غیر نصابی سرګرمیانې د ماشومانو او ځانګړي توګه د جنکو لپاره ډېرې ضروري دي ځکه چې جنکو ته له کوره بهر د لوبو اجازه نه ورکول کیږي.
د دې لپاره زمونږ پی ټی سی فنډ یي د دې نه علاوه سکول څخه ایک ایک لا ګروپ سپیشل د سپورتس فنډ لپاره صرف چې دې باندې به سپورتس آیټم ځخلېږي په 2000 میبي 2017 کې دارا غلي نو او نورو خامخا لکه ضرورت خورا دي سکول کې موږ پرایمري ماشومان ته هم دا سر ګیم سامان پرووایډ کوي چې هغه د سکیورټیز کې سوالي او سوینو غي به والی او بیا به بار راتلی شي نشته لکه ګورنمنت ای لچرې سنی دی ورکړي په سپورتس مت
په پرایمري سطح باندې لکه مطلب زیرو دی کنه نو زه وایم چې څومره پرایمري له ضروري دي د ماشومانو دا غي د عمر داسې دی چې هغه لوبو طرف ته نو هغه له ضرور پکار دی.
د خیبر پښتونخوا د لوبو قائمه کمیټې او تحریک انصاف ګونغړی عبدالسلام د نومبر په سلورمه مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د جنکو الکانو دواړو سکولونو کې د لوبو په ګډون د غیر نصابي سرګرمیانو لپاره فنډس ورکړي او نور اقدامات هم کوي.
ایجوکیشن باندې چې څومره خرچې پیټي ګورنمنت او کم بجټ ورکړي نو خو ځکه یو حکومت هم نه ورکړي او هغه باندې ګور سکولونو کې ایجوکیشن سره سره سپورتس چې کمیا خوري ضروري دي ځکه جسمانی سره هغه سره د جسم چې جوړي کو سره ته دماغ هم سره خپل د خصه سره خپل دماغ یا هغه سره ګونس نو موږ دغه طرف ته دي ګورنمنت دې طرف باندې کار دې د ایجوکیشن باندې سره په سپورتس اکټیویټیز باندې او دې ته فنډ ځکه د خپل د ګل مخ چې کم تیر شو ګورنمنت نو یې په ټبو ټبو دې پر راشي یا د سپیل تر دې ته د ادارې په ملایي دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د لوبو لپاره شاو خلص عرب روپو منصوري ورکړي د چپکی ونیم عربا د قبایلی زلو لپاره دي. د سوانانو لوبو لپاره د حکومتي کمیټې مرستیال مشر شاید خان شنواری د ستمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې صوبایي حکومت به په دې پیسو د لوبو میدانونو او کمپلیکس جوړوي او د لوبو مقابلې به په هم کوي. خو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دې دا اعلانونه عملي کړي.
تاسو مشال لري ته وګي د قبایلی د لو جنوبي وزیرستان خیبر او ورغزو ولسم مشران وای دوی سره حکومت ژمنه کړې و چې ټول سرکاري دفترونه به یاد زلو ته منتقلوي خو تر دې دمه د غژمنه پوره نکړه. نور تفصیل سراج زهیر باندې.
مشال ریډیو تر خیبر اورګزو او جنوبی وزیرستان مشرانو ویل د قبیلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګړې دوه رستو دوی سره صوبایي حکومت ژمنه کړې و چې د ډیپټی کمشنر په ګډون ټول سرکاري دفترونه و تر د جون کال 2019 پورې اړوند سیمو ته وړي خو تر دې دمه دغه وادي پونه نکړي. د دوی په خبره د خیبر ضلع سرکاري دفترونه په پیښور کې د اورګزو په هنګو کې او د جنوبی وزیرستان په ټانګ کې کار کوي، نو دا رنګ دوی ته دومره لری تک را تک ګران دی. د جنوبی وزیرستان نصیر اعظم محسود نند نه پورز مشال ریډیو ته ویل د دوی د سیمې زیاتره خلک په نورو سیمو کې میشتي، نو کدا سرکاري دفترونه د دوی سیمو ته منتقل شو نو دا سیمو بور سر بیا آباد شي.
محسود ګام د یو لوی مطالبه ده چې دا د محسود په خاورا کې جوړ شي. دا چرته کتلې دي چې 400 ډی سی په مردان کې ناش وی جنوبی وزیرستان اوس د ځای امن راغلای دی، نو دا نل شل ادارې ول پټان کې د ځای باغ دي.
همدا شند د اورګزو ضلع یو مشر ملک حبیب نور مشال ریډیو ته ویل دوی حکومت ته د سرکاري دفترونو لپاره ځای هم ورکوي خو بیا هم خپل وعده نه پوره کوي.
پکار دا چې د سیو سنټر کې دوی یو ډی سی غوړه کمپلیکس جوړ کړي چې هغه ټول ادارې هم ورکې شامل وي، هغه نادر کې کار وي، هغه پاسپورت هغه کې کار وي، هغه هیلث کې کار وي، هغه ایجوکیشن کې کار وي، هغه ورته رسي ممکن وي. هغه ځای الحمدلله بیا موږ راشتا دي ټول خلکو دا مطالبه دي چې اوس د کوم د ضلع دفتر د څنګه پاتہ ضلع ته منتقل شي.
مشال ریډیو چې د دې مسلو په اړه د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر نو پختل نو وی ویل دا وخت په دې مسله خبرې نشي کولی. لدی رستم چې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی سره رابطه وکړه نو له هغه سره هم رابطه ونه شو. مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلی سیلو د مسلو د حل لپاره د مرکزی کمیټې او د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی د واکمن غنغړی محمد اقبال افریدی نو پختل نو هغه وی
وزیر اعلی سره په ملاقات کې هغه یقین دهانی راکړه چې چتر ډیسټریکټ به عمل ته بدا هوی افیس وی په دې کې ډپارټمنټ څخه غفلت مظاهره کوي نو
پکل 2013 کې د مئی په 13 د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو بل په متفقه توګه منظور کړی وو چې بګي ویل شوی وو اوس به د نورو پاکستانیانو پرنګ حقونه د دې سیمو خلکو ته هم ورکول کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 19 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
تاس مشال ریډیو تا وګي استاسو پام یو بل راپور تر غوړوم چې په خیبر پښتونخوا کې د جرمونو د معلوماتو لپاره یو اداره جوړه شوې ده. د هغه ادارې په اړه باندې راپور د همکار شبیر جان جوړ کړی.
د پاکستان د آئینی ادارې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبلا یاز چې په دې مقام مشر ملمو مشال لیډو ته ویل چې ډېرې ښې څېړنې شوې دي خو باید زده کوونکي په داسې جرمونو هم څېړنې وکړي او وجه یې معلومې کړي کوم نه شي ټولنه دا وخت سخته اغېزمنه ده.
نوي اړخونه د جرمونو چې د هغې مطالعه وکړي او د هغې د کنټرول طریقې هم وښایي. زموږ په پاکستان کې بدبختانه د ماشومانو خلاف جنسي تشدد دی او بیا د هغې قتلول دي، د زنانو خلاف چې کوم جرمونه روان دي، تجاوزات روان دي، د حکومت طرف نه هم جرمونه شته. لکه د ساحیوال د واقعیت تاسو قتل یو کال مخکې چې سی ټی ډي دارال او خلک اوجل
په دې موقع د وفاقي پلټنو ادارې یا ایف آی اے نمائنده کوونکي په خیبر پښتونخوا کې ډیپټي ډایرکټر عمران شاهد مشال لیډو ته وویل چې ادارې د کار زیاتوالی او د وخت کمی له وجې دغه څېړنې نشي کولی او دوی ته دغه څېړنو ډېر اړتیا ده، نو باید پوهنتونونه په دې کې د دوی مرسته وکړي.
ایف آی اے د پولیس د نیب د اے این ایف د کسٹمز دي د چې څومره دي دوی سره دومره ټایم نه دی افیسر سره یا سټاف سره چې هغوی ریسرچ وکړي او نوې لارې ځانته وګوري نوې پالیسي دپاره یا لیجسلیشن دپاره، نو داسې انسټیټیوټس دا پکې سپورټ ورکوي.
دغه غونډه تابع کوونکي د جرمیاتو یا کریمینالوجي ډپارټمنټ پیښور مشر پروفیسر ډاکټر بشارت حسین وای
دغه سی پلیټ فارم دی وژنه کریئیټ کیږي دنیا کې
هغه کې اکیډمیشن هم راشي، پریکټیشنر هم راشي، د خپل ایکسپیرینسز خپل ریسرچونه یو بل سره شیر کی، چې دغه سه پلیټ فارم کې غړ ایشوز ډیسکس شي، سولوشن یې روزي، بیا غنه علاوه دا سیستم امپروو شي.
د یادونه را چې دغه درې ورځې قومي غونډه کې د ټول پاکستان د کریمینالوجي یا جرمیاتو د کونکو په بیلابلو 15 جرمونو خپل سړنې وړاندې کړې.
مشال ریڈیو تو وگی د نومبر پر لسمه نیټه په خبر کې کامی لوبو سیالۍ پیلېږي چې د پاکستان اولمپک اتحادیه د سور لاندې بکیږي او د منتظمینو په وینا په دغه کامی لوبو کې سلور دیرش لوبي شامل دي. خو بیا د پاکستان سایکلینګ اتحادیه مشران ویلي چې دوی په دغه سیالو کې برخه نه اخلي، ځکه چې د دوی په وینا دغه لوبو کې د سایکلینګ لپاره بین الاقوامي رولز او قاعدو باندې عمل نه کیږي. تفصیل خالد خان ورکړي.
دا نه پورس پیخور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل دا پاکستان سائیکلینګ فیډریشن صدر سید اظهر علی شاه اوایل پاکستان کې دا سائیکلینګ خوشا شل ټاپ لوبغاړي دي او پاغه کې یو هم دا پیخور کامی لوبو کې برخه نشي اخیسته، ځکه چې دا د پوینا په دغه کې دا یو سی آی یا دا یونین اف سائیکلینګ انټرنیشنل رولز باندې عمل نکېږي.
پاکستان سائیکلینګ فیډریشن چې دی دا نیشنل گیمز کې چې کوم ایونټس سائیکلینګ دی دی نه ځان رستو کو هغه ځکه چې دا د یو سی آی زموږ چې ورلد باډي دا هغه رول ریګولیشن دی کې لاګو کیږي نه، چې هغه لاګو کیږي نه نو دا ایلیګل ایونټ چې دی دا کیږي لګیا دی. پاکستان کې او دنیا کې صرف سائیکلینګ دسه دی چې دا هغه لایسنس وي، چې کوم پورې دا هغه لایسنس دی نه هغه لوبغاړی هغه کی ساغشتي شي نه هغه کوچ او نه ډاکټر او نه هغه ارګنایزر چې دی
دا غشان دا پاکستان سائیکلینګ اتحادی یو بل مشر نثار احمد اول چې هغه په پیښور کې د کامل لوبو د پاره دا سائیکلینګ کمیټې غړی وو، خو هغه د دې کمیټې نه په دې بنیاد استعفا ورکړه چې دا سائیکلینګ د پاره په دغه سیالو کې بین الاقوامي رولز نشته.
د کې ټول ګیمونه شامل دي اور دا اولمپک چارٹر پر تحت دا گیمنا دے ہوکی گی، لیکن زموں گا یو اعتراضات پاکستان اولمپک سر دی چھ آگا زموں گا چکم ایونٹ کئی آگا زموں گا نہ بغیر نہ وینا کئی وچ زموں گا چکم فیڈریشن دے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن ان یونین سائیکلنگ انٹرنیشنل ورلڈ باڈی سر ایفیلیٹڈ دے او آگے قانون منگا بندے لاگو کی گی.
خو بیا دا خیبر پختونخوا دا اولمپکس اتحادی مشر او پخوانی صوبائی وزیر سید عقیل شاہ اوائی چھ نہ کال پس کاملو بے پا پیخور کی گی او پا دغه کې دا سائیکلینګ سره سره سلور د شنور لوبې هم کیږي. هغه وویل چې دوی د پاکستان سائیکلینګ اتحادیه مشرانو باندې جرګې وکړي چې پا دغه کامل لوبو کې برخه واخلي، ځکه چې دا د پوینا پا دې کې د پاکستان آرمی وابډا او نور ادارو د سائیکلینګ لوبغاړي برخه اخلي.
موږ دا پروګرام د چې دا سائیکلینګ وشي کتا سو کوی کزا کوم چې بل سو کوي خو د پلیر نقصان نه نشي دا سائیکلینګ ولا چې دین او دای یو سی آی یو سی آی موږ ته یادې یو سی آی چې دین هغه په خپل کار کې دا گیمز دا دے ار اونډ بای دی پاکستان اولمپک اسوسیشن.
دا یادونه دا چې په خبر کې د کاملو بسیالې د اکتوبر په 28 نیټه شیډول شوی، خو بیا د مخالف ګوندونو لاړه د اسلام آباد په لور د احتجاج په وجه د غلوبي تر لسم نومبر پورې وزنډول شوی. خالد خان، مشال ریډیو، په خبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو د پای وخت راشیدل دا غنه مخکې د خبرونو لنډیز درته احمد شاه وړاندې کوي.
د جماعت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د حکومت خلاف ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا بغیر به احتجاج نه ختموي. په سم باید د ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف احتجاج پر لټنن په شپږم ورځ هم دوام لري. په خبر پښتونخوا کې نن په 24مه ورځ هم د ډاکټرانو هړتال روان دي او دوی نن په ټوله صوبه کې د لوی هسپتالونو مخ ته د څه وخت لپاره سړکونه د احتجاج په توګه بند کړي ول. ډاکټران تور پوری کوي چې د حکومت له نوې پالیسۍ سره به د ناروغانو لپاره وړیا او ارزان سهولتونه ختم شي او د صحت محکمې د کارکوونکو د سرکاري ملازمت ډانچه به ختم شي. خو ځوابي حکومت ویلي چې دوی یوازې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات راولي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زکونکو لپاره د احساس سکالرشپ په نامه د مالی مرستې څلور کلن پروګرام اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په دې حق له یوې غونډه وویل چې تر دې پروګرام لاندې به له 2 لک زکونکو سره مرسته کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د سفارتي ادارې لخوا د افغان سفیر وربلل د سفارتي آدابو خلاف ګام بللی دی. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد تیر ماښام له مشال رډیو سره په خبرو کې ومنله چې په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشال سره آی اس آی ناسم چلند کړی دی چې افغان حکومت یې غندنه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي نن د یو داسې غونډې پر پلان خبرې کړي چې د حکومت او وسلوال طالبانو استازي ګډون پکې وکړي. دا غونډه چې د بین الافغاني ډایلاګ لپاره پلان شوی باید تیر میاشت وای خو وځنډول شوه. ایران ویلی چې نړیوال قوتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون لجمنتیا څخه پر شاتګ لپاره به داونی یو نوی ګام پورته کوي او په فورټو مرکز کې به سنټریفیوژونو ته یورانیم ګیس اخلوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل چې هیواد به سر له سبا 1440 سنټریفیوژونو ته د یورانیم ګیس اخلول پیل کړي. او ترکیه وایي د داعش د وژل شوي مشر ابوبکر بغدادي خور یعنی ولې د رویټرز او پی خبري اژانسونو ته یو ترک چارواکي د نوم نشو په شرط ویل چې د بغدادي مشر خور رسمي ایواد یې پرون ونیو.
اردوکو عہدے سرا ماں مجد بابل خبروں بیان احمد شاہ زمی اور تکنیکی ملگری اسا کمیری اجازت را کہ یوں پدے سپو بتا سدا امریکہ کا ڈیو ریڈیو اوڑی د نڑائی پہاڑ گٹ کے دمشال ریڈیو اوڑی دن کو خاد آباد اور بریالی سے.